افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره لاست. خبري پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاري کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د زید الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده، ویل شوي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه دي راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشره په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا دا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نوموړی ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دي د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختی وا. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د بروان د کوی صفی ولسوالۍ مولوي عبدالمتین د نازدي راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اوسلو 15 کورونه یا پر مخ وړي دي او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صفی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنیزه ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدراعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره یې د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نوموړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبانو لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دام ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیڅ چا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې درته.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو د اختر په لمنځلو هم اغېز کړی دی. د چینن په افغانستان کې د اختر نوموړی ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو لخوا لمانځل شوي ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخند نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژنی. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډېر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډېره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو ده چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ساکل قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو ساکل د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هموایی اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کیږي او نه غوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه له ادا کولو وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار به له هیچ چا سره معامله دوی نه کوي. بل پلو بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړی استاذ رینا میری، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی په اختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی د داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت د ټینګار تر څنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دې دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبری آژانس یا فرانس پریس د خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودی د اختر په مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودی تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم. په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. موږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپله خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ادا کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا ادا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله خفقان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا اتهام کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلازمېنې په واټونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې
و بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها متوجه زینب وای اختر بیل کومی تیاره یا المنزل و پایل کرد. دوای دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورسته دا نوری خزی اونجون پا خبگان اخته شویدی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کردی.
با قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. زما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمانځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه
ښځې.
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغېز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارم.
یو دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري نشي کولی د پخوا په شان ول منځیان هغه حاجیان چې حج ته تللي او قرباني چې یو دیني نظر دی نشي ادا کولی، او نورې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې په ځانګړې توګه خلک چې د اختر پلور ته ځي تل د اوږدو جامو په لټه کې وي. اوږده حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلک ډېر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولي دي
بخصوص بر خانما وضع کردن. څلورویشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی میکنم،
لغو وقتی که با کابل کشوند کم او یادی که میپا اخترون که خلق دو کورانی و دراشده شدر چند خلق پارکونه و تفریحی زیانو تا تلل. اوز دا اغو وقت رئیسی چه امارات را غلی مونگل دی چه پا کور که کینو بل هیت چیره نشو تلی پارکونه او دابان تک ده هزو فرمخ بندی
ممنوع شده بر خانم ها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډیرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري، او پارکونه ښځینه حمامونه او کلبونو ته لاتاګ یې هم منی کړي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وه چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دي ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه یې نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر پر رسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول، ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره، یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی، دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د متی الله وی ساده خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2118 بندیانو د خوشی کېدو امر صادر کړی. په خوشی شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. هم غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغان الله سره فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دې ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستی دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي دي چې د یوه له غږ سره پیلېږي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي. خو نادر د مناسب بازار له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمندا گرفته برادر چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بنیل بلند گپ زدن نمیتونی جز امارات به برادر این راسته اون تو نمیدونم اون
برادر خبری نشی کوله تو جای دوم من دیگه امارات را شو داشتن برادر چم کار کرده اون شو کرده اون شو کرده اون چی کلی کان 4000 و 5000 و 4000 و 2000 بازار نشته بازار نگاه
11 11 و نیم اینطور بالا بازار رو به کلی ارهم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
آمد ډیر خدای بازار خدای ټول زرد خلکو روزګار ګرځ وډه جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي کم توان دي راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده او بالا بیاکي مثال یو دوغه کس خواندار د 15 دیر شنیول دي 15 تا یو لکو پوری کس خواندار ورکی خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته خلک به توان دي.
بلخوا پیریدون کې د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قرباني پریکړه کړې و خو د څارویو د بیو لوړوالی له عمله پرې خود
مسول قیمه ده ولا نسبت
ده څکل قیمتي ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړي. د تیر کلونو په پرتله یې لزره فرق کړی دی. د اخیستلو توان نشته ډیر لوړ قیمت وي.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکو او پلورونکو دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یو میله کې یو تن پلورونکو خالد ازادي رادیو ته وویل چې سح کال څوک د غواګانو او پسونو اخستلو ته نه دی راغلی.
اوس وبام نستل ته وبام ګرانیدار شه دغه شي سات څو وبام زه تان کارم زه په 200 غواني دا کوچنی ته یو من اوربې شو ورته رانی سه په 200 غواني خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 غواني فروش کار خو یا ورا بغه و ته ولا سه شش کال ګستر نسته نه پار نسته چې راس پښتون لا په څو دی په څو نه دی.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی وو ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه وو سه کال هغه هم لوړی شوی دی.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه وو د مالو د لاته انسانان د لاته مټران بدلته ولاړو انسانان به ولاړو د تخته شپه ورځ به پاتې نه مال ست په گنج کې نه انسانان ست هیڅ نه ته زات تر ورځ راغلم د اجي صاحب تر چنه و مغه د قیمت مال په اته زره وانه نظر وانه وای پر د قیمت لا زره وو لا زره وای دو لا زره تر رسیدلې دي دا څه د شش کار.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختن منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلای دی. د بیکاری زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سح کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سح کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
تاسې زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. کندهار کې ملي ښځینه کالي چې په افغانیو کالیو هم مشهور دي خرڅلاوې زیات شوی. د دې کالیو خرڅوونکي وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالیو مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالي چې معمولا په اخترونو، ښادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې میرمنې اغوندي، قیمت یې له 3000 افغانیو څخه تر 8000 افغانیو پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دي خیاط دي. افغاني کالي چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنې او تار په واسطه تر سره کیږي، پاته کارونه محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشين کوي. د وای دا کالي مخکې په پاکستان او ایران کې جوړیدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپل د کالي جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا چرمی کار دی، زه کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشریان راوړي، بعضې شنه دي مثلا واسه پر تیږي کې، بعضې بیا نه کې، بعضې د ګلابتون دا باغواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمی دا غواړي. نو مرته دا کار باندې دا کوو. او دا کار ته مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته انتقال شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یو کوچنی کارخونه لري چې د یولس بې وزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 5 تر 10 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او رجایګانې د چرمی د ملاسی لرو، هم ماشینی لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی، پا ماشینی که بیا مردانه کار کی. او خیاطان ام را سره دی چه خپل خیاطیم دلی که مواد دا پاکستان سا بازی راوڑو، بازی دا کابل سا راوڑو. دا جیز ایسا چه دلتا جور سی خلق رازی یا خارج تاوڑی او ولایتو دا بیا علمان دا زی کندار که ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنوی لالاري په بهرنوي هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. د وی په بهرنوي هیوادونو کې زیات پیرودونکو لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځین رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو 2 کلونو رئیس چې زرګون افغانان بهرنوي هیوادونو ته تللي، نو د کاروبار هم ورسره غوړېدلې.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پانه لرم په انستګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کې ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزي اوریزو راستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د جې داس خزور وریدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورز لرم، نو هغه په کې افغانان هم چې نور بهر مېشت چوری د افغانستان خلک چې وری د وستل چې یا زاړه وری چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکو نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. دونه قیمتونه لوړ تللی دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي، په زنګر میلمسیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډیر مینه لرم، ډیر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوي نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره میرمنې ځانګړي بازار نه لري.
شنه کومس دلمندار
دویمه نیمایی ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت لډګره پروګرام لرو د لوبل میدانه دا پروګرام د تلرو خو تر دې مخکې لاند خبرونه